السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2014 سم کال د جنوري د میاشتې 15 نیټه دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درو بچو په خبرونه کې تاسو سره کلی وایم په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ ونیز مزایا پروګرام پام کولرو اول خبرونه لګل آیاتوري
خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم ټولو سیاسي ګوندونو ته باور ورکړی چې د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه به ټولې اندېښنې لري کوي د ننګرهار چارواکي وایي په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش وسله والې ډلې ته مرګ ژوبله اړولې ده او د ترکیې پولیسو 12 پوهان نیولي چې د کورد یاغیانو پر ضد په فوځي عملیاتو یې تنقیدونه کړي ول د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ټولو پارلماني مشرانو ته باور ورکړی چې له چین سره اقتصادي راهداري کې به د سیاسي ګوندونو ټولې اندېښنې لري کوي وزیر اعظم دا خبره نن په اسلام آباد کې د کارګر غوادر اقتصادي لار په اړه له پارلماني مشرانو سره د غونډې پر مهال وکړه د غونډې وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مشال رادیو سره په خبرو کې نن ویل چې وزیر اعظم دوی ته باور ورکړی چې اقتصادي راهداري کې به لومړی غربي لار جوړوي چې پکې یوازې سړکونه شامل نه دي بلکې د بجلی پیدا کولو منصوبې ریلوی لاین صنعتي زونز فایبر آپټکس او نور صنعتي پروژې هم شامل دي د عوامي نېشنل ګوند غړی افراسیاب پټک بیا وایي چې وزیر اعظم مخکې هم داسې ژمنې کړې وې خو عمل یې پرې نه و کړی همداراز د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي چې حکومت باید اقتصادي راهدارۍ کې جنگ ځپلې سیمې په لومړیو ترجیحاتو کې وساتي او د برابرۍ په بنیاد ورته ونډه ورکړي په پیښور کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې د کاشغر غوادر اقتصادي لار په اړه د ژمنې پوره کړي د جمعیت طلبه اتحاد په نوم د زده کوونکو سازمانونو ګډې ټولنې غړو او مشرانو تیره ورځ په پیښور کې د غونډې پر مهال مشال رادیو ته ویل که وفاقي حکومت دا لار له خیبر پختونخوا بلوچستان تیره نه کړي نو دوی به سخت مخالفت وکړي د سازمانونو ځینو زده کوونکو تور پورې کړی چې دا پروژه اوس د چین پاکستان اقتصادي لار پر ځای د چین پنجاب اقتصادي لار ته بدرقل شوې ده خو د پاکستان وفاقي حکومت په بیا ویلي چې لار یې پنجاب ته نه ده اړولې بلکې لومړی به د لار غربي برخه جوړوي د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن کیدونکې وي خزندبل شوې دي د هند بارونو چارو وزارت ویان وکاس سوروپ تیره ورځ دا اعلان تر هغې وروسته وکړ چې د جنوري په دویمه نیټه پاکستان میشتې تر بندیز لاندې سخت دریځې ډلې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي فوزي اډې مرګونې برید وکړ اسلام آباد د چهارشنبې په ورځ د نیبي ډلې خوشحالولو او آرامولو هڅو په لړ کې د جشن محمد ډلې ځینې وسلوالو د نیولو اعلان وکړ خو د هند بارونو چارو وزارت ویان وکاس سوروپ تیره ورځ خبریالانو ته ویل چې د خبرو نوې نیټه به ژر اعلان کړل شي د البته مشخصه نیټه ونه خوده پر پټانکوټ اډې د وسلوالو په برید کې و هندي سرتیري وژل شوي ول او داسې ویره وه چې دا حمله به د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې وځنډوي سوروپ ویل د دواړو هیوادونو د بارونو چارو سکرتارانو تیره ورځ په ټلیفون خبرې وکړي او ژر به سره ویني د ننګرهار چارواکي وایي په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش وسله والې ډلې ته مرګ ژوبله اړولې ده د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي مشال رادیو ته ویل دغه حملې پرون ناوخته او تېره شپه شوې دي د اوویل په هغه برید کې د اچین ولسوالۍ په څو سیمو کې د پایلټ الوتکې لخوا شوي چې په نتیجه کې د داعش لس وسله وال هم وژل شوي دي
لس مخالفین پکې وژل شوي دي تر ډېره بله لخوا نه ده چې په دغه وژل شوو کې کوم کسان دي هغه راپورونه چې خپاره شوي دي چې په دې پېښه کې د داعش مشر وژل شوی دی تر اوسه پورې مطلق ډول زموږ سره فریاد رسمرو باندې شوی شوي مو دا خبر نه تاییدوو
وسله والې ډلې د دې برید په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د روغې په خبرو د خبرو په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې ده تیره ورځ تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له دریو پلاوو سره جلا جلا ولیدل او ورته یې ویل چې د ده حکومت روانونی په اسلام آباد کې د پاکستان چین او امریکا له استازو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل بیان وای اشرف غنی د افغانستان سولې په اړه سیمه ایز تحریک ته په محتاطانه ډول هیله مند دی خو زیاتوي چې هوایت باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په کتو هر ډول حالت ته تیار وسی. ټاکل شوی چې د دوشنبه یا ګل په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په کابل کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه دویمه غونډه وکړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د ترکی سرکاري خبري اجانس خبر ورکوي چې پولیسو هغه دولس پوهان نیولي چې د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د کورد یاغیانو پر ضد په فوزي عملیاتو یې تنقیدونه کړي ول. د اندلو اجانس د رپورټ تر مخه نن نیول شوي کسان د کوچلي پوهنتون استادان دي. دا له هغو دولسو پوهانو څخه دي چې په ترکیه او بهر هیوادونو کې اوسیږي او یوه اعلامیه کې له حکومت غوښتنه کړې چې د کوردانو قصدي وژنه او له هیواد ویستلو لړۍ ودروي. د ترکیې څارنوالانو په دې لړ کې پلټنې پیل کړي چې د دوی په خبره د ملک سپکاوی کوي. د امریکا بارانو چارو وزیر جان کیری ویلي له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې له خپل ملګري هیواد سعودي عرب سره ولاړ دی، خو ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ډیپلوماسۍ له لارې اختلافات هوار کړي. کیری تېره ورځ په لندن کې له خپل سعودي سیال عادل الجوبیر سره تر لیدو وروسته وویل دوی د شام بحران هواري پر اړتیا موافق دي، خو سعودي عرب په خپلو چارو کې د پردو لاسوهنې له ستونزو سره مخامخ دي. کیری ویل چې د منځني ختیځ هیوادونه باید د یو بل په چارو کې مداخله ونه کړي. او اخري خبر د کرکټ دی چې نن د پاکستان کرکټ لوبډلې نیوزیلند ته په لومړۍ شل اوریز لوبه کې په 16 رنزونو ماتې ورکړې ده. پاکستان په لومړۍ بیټن کې 101 رنزونه جوړ کړي ول چې په جواب کې د نیوزیلند لوبډله په 155 رنزونو آوټ شوه. د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه شل اوریزه لوبه به د اتوار په ورځ کیږي. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه اوس هم د اسلام آباد نه د سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسۍ به اورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ او بی یو امریکایي ډالر په 1.45 پیسې اخیستل کیږي او په 1.55 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 پیسې او په 1.55 پیسې. یو یورو په 1.45 پیسې او په 1.46 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.95 پیسې او په 9.55 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23.40 پیسې او په 23.45 پیسې. او یو افغاني په 1.58 پیسې او په 1.60 پیسې. او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او د پېښور په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 4 او زیات نه زیات 18، بنو کې 3 او 19، او کوټه کې به کم نه کم منفی 6 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو واوریدل چې ګلایاز تر ته وړاندې کړل او د کرنسو بې او د موسم حال تاسو له سراج زهیر واوریدل. په خبرونه کې به واوري نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه پارلماني مشرانو ته معلومات ورکړل. تر غونډې مخکې د آفتاب احمد خان شیرپا وینا وه.
ML1 ML2 کی خومنگ یونا ML3 چیزیں نہ غدا تو زرا دیشم نہ پاس چتا پاگے مالی عمل کی گئے نہ پس کم کوڑ چیز سڑک خبر منگا کو گوارو سے مغربی روپ سے رسول کے بکیا گجو.
پاکوٹا کے دینی عالمانو پہ ہونڈا کے دا سیٹلائٹ ٹاؤن زن مرگی برید غند نہ کڑے.
دا زمون ملک چې عدم استحکام یا دهشتگردانه واقعات چکن کی گی دا ناحق قتل او دا غرنگی تخریبی عوامل دا دا اغی او تسلسل دی. زما په نظر که دا اجرتی خلق دی، اجرتی مجرمان و قاتلان.
په خبرونه کې درته په پېښور کې د مزدورانو او کروندګرو د حقونو لپاره د شوي احتجاج حال هم درکو. هفتوار 19 پروګرام پام کوا هم درته وړاندې کوو.
نوگرانو د گیس و هیټرانو تناستو د هیټرانو په پړپ پړپ پاخته ملګرو چې ګرمي شي ورکه بجلی شي بند پنکه شي او سړی استری شي چې یخنی شي اسټوب مړ.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه پارلماني مشرانو ته معلومات ورکولو په وخت ویل چې د سیاسي ګوندونو ټولې اندېښنې بلرې کوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی تر غونډې وروسته ویل چې وزیر اعظم نواز شریف ورته باور ورکړی چې د اقتصادي رادارې مغربي لاره به جوړیږي چې پکې له سړکونو سربیره نورې منصوبې هم شاملې دي. دا په داسې حال کې ده چې پختون ملت پالو سیاسي ګوندونه او د خیبر پختونخوا واکمن سیاسي ګوندونه د پروژې په اړه تحفظات ښودلي دي چې توجه یې یوازې د پنجاب صوبې په اړه ده، خو حکومت وار په وار ویلي دي چې په خپله ژمنه ولاړ دی. نور تفصیل له اسلام آباده ریاض موسی خیل راکوي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د سی پیک یا چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ لپاره جوړ کړی شوی پارلیمانی کمیټې یو غړي شاجی ګل افریدی وینا وه. په یاده منصوبه پرون د زیارت په ورځ د چیرمین مشاهد حسین سید په مشرۍ کې یو غونډه شوې وه چې پکې ویل شوی وو دغه لړکې ټولې ګیلې او اندېښنې وزیر اعظم نواز شریف ته رسول شوې دي او هغه په خپله نن د جمعې په ورځ ټولو پارلیماني لیډرانو سره ویني. د ده وینا وه:
سی پیک په حواله باندې زموږ پرون میټینګ وشو کې حسن اقبال هم وو، خواجه صاد رفیق هم وو، حسن اقبال په سپیک باندې بریفنګ راکړو، خواجه صاد رفیق په ایبل وان او په ریلوی چې کوم ریبلیټیشن دی، ریلوی لاین چې کوم سپیډ ته زیاتو دی پر کوم ریبلیټیشن کې په هغه باندې بریفنګ وو. په میټینګ کې پرون دا ټول خبره ډیسکس شوې. په فور فیسز کې به دا اکانومي کوریډور چې دا به ټول جوړیږي، اوس خو صرف فیز ون شوی دی چې په دا کې مین انرژي ده، او دویم په کې روډ دی، او دریم په کې دا ریلوی ریبلیټیشن دی.
مشال ریډیو چې کله د وزیر اعظم نواز شریف پارلیماني لیډرانو سره د غونډې او د ریلوی وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق د منصوبې په اړه خبرې د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب احمد خان شیرپا په وړاندې کې خوې نو دوی
دا په موږ په پیښور کې چې کوم ای پی سی او په اړه کې دا فیصله کړې وه چې وزیر اعظم زموږ له زر تر زره ټایم راکړي او زموږ تحفظات دې دغه په سلسله کې نه میټینګ دې زما په خیال خبره دوی چې کوم کوي ریل خو زموږ او پکې سره ایسته نشته، خو هغه ایم ایل ون ایم ایل ټو کې خو موږ یو نه دا بچته ایم ایل تھری چې دی نه هغه د 2010 نه پس بچته هغه باندې عمل کیږي، نه پس 2040 کې به پوره کیږي او کله به پوره کیږي هغه وخت کې څه حالات یې سب پته لګي هغه موږ سره ویل نشو. کوم پور چې سړک خبره موږ خو غواړو چې مغربي روس چې ټول کې مخکې هغه جوړ شي.
د ذکر دا چې په اقتصادي راهداري کوټه اسلام آباد او پېښور کې وخت په وخت د مختلفو سیاسي جماعتونو او مدني ټولنو لخوا ټولګوندیزه غونډې او لاریونونه هم وستې شوې دي، او د وروستیو کې اسلام آباد کې د چین سفارتخانې لخوا هم یو بیان جاری شوی دی چې پکې ویل شوی دی ټول پاکستانی سیاسي ګوندونه او حکومت د پسی پیک منصوبه اتفاق پیدا کړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو اوریدل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ټولو پارلیماني مشرانو ته باور ورکړی چې له چین سره اقتصادي رادارۍ کې به د سیاسي ګوندونو ټولې اندېښنې لري کوي، او دا خبره نن نوموړي په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه له پارلیماني مشرانو سره د غونډې پر مهال کړې ده. بلخوا په پېښور کې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پر پاکستاني حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د ژمنو پوره کولو غږ کړی دی. د زده کوونکو 13 ورځ په غونډه کې مشال ریډیو ته وویل د چین پاکستان اقتصادي لار پروژې به تر 2030 کاله بشپړېږي، او دا به هغه وخت وي چې دوی به زده کړې پوره کړې وي او کار ته به ضرورت لري، نو ځکه د دوی لپاره دا موضوع مهمه ده. زده کوونکو ګواښ وکړ چې که وفاقي حکومت دا لار له خیبر پختونخوا بلوچستان نه تېره نه کړي نو دوی به یې مخالفت وکړي. شبیر احمد جان له معلوماتو سره.
د کونکو وینا وه چې باید وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف یوازې د پنجاب نه بلکې د ټول پاکستان د پرمختګ سوچ وکړي. دغه غونډې له راغلي د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر ارباب علي احمد مشال لیډو ته وایي چې دا پاکستان نه بلکې پنجاب اکنامیک کوریډور دی.
دی وی چې دا پاک چاینا اکنامیک کوریډور دی، خو دا پنجاب چاینا اکنامیک کوریډور دی. زمونږ د صوبې حالات ته چو ګورئ نو پکار دا و چې وزیر اعظم صاحب دا یو دغه کړی و چې الریډي مونږ پښتانه د 30 کالو نه د دهشتګردۍ لهر یو ولیو، او بیا نه دلته تعلیم شته نه داسې څه خاص دغه شته، نو که دلته دا انډسټري زون زو دا دومره دغه وچلېد نو هغه ورځ لرې نه چې پښتون کام بچی به ډېر په مخ دا پتره کې روان.
دغه غونډه کې برخه اخیستونکي د پاکستان مسلم لیگ نواز درې د زده کوونکو تنظیم مشر منصف خلیل وایي چې دا د دې خورې او د پښتنو د حق خبره ده، او په دې باندې دوی ټول د خپلو پښتنو ورونو سره ولاړ دي، او ډېر زر به دوی مرکزي قیاده سره دغه خبره پورته کړي.
وفاق کې زمونږ حکومت دی، زمونږ انشاءالله راتلونکي هفته کې گورنر صاحب سره ملاقات دی. وفاقي حکومت تا ته وویل چې په دې باندې نظر ثانی وکړي، نو مونږ خو د دې صوبې کدا صوبې دا صوبه ترقی کوي نو مونږ به خیو، کدا صوبه پسماندۍ یا خواري نو مونږ به خواري. زمونږ د دې صوبې خلکو سره او د دې صوبې واکمنو سره موږ مرګرتیا کوو.
دغه غونډه را بلونکې د جمعیت طلبه اتحاد مشر فضل ربی د دغه غونډې د مقصد په خلا مشال لیډو ته وویل،
دا چې د سومنه ریسرچ زموږ مطابق دا به 2030 کې کمپلیټ کیږي. تقریبا 13 سال پس د دې ټول نه زیات ضرورت به دا نوجوان نسل ته، ځکه چې د انډستری زون چې کوم جوړ شي هغه آی ټی انډستری زون دی میجارټي. نو آی ټی انډستری زون لپاره آی ټی والا سټوډنټس به راځي. دا ډېر مهم منصوبه دا سټوډنټس د یوت لپاره ده.
د پامول دا چې دغه زده کوونکو په مرکزي حکومت باندې غږ وکړو چې د خبرو اترو د لارې دغه ستونزه هوار کړي، او کچرې داسې نه وي نو د دوی په وینا ټول زده کوونکي تنظیمونه به سخت مزاحمت کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د قبایلي سیمو لپاره د سیاسي ګوندونو اتحاد د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدي صدر، او زرنور افریدي د فاټا سیاسي اتحاد ستر سیکرټري منتخب شو، او ژمنه وکړه چې قبایلي سیاسي، آئینی او قانوني حقوق لپاره به د مخکې نه زیات فعال او متحد وي. نور تفصیل له پېښوره خالد خان راکوي.
دا سیاسی گوندونو قبایلی مشرانو یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سیاسی خلک دی د فاټا د پاره اصلاحي کمیټې غونډو ته راوبلل شي، او د دوی د رایې د احترام وکړل شي. او که داسې نه وي نو بیا به د فاټا سیاسي اتحاد د سیوري لاندې په ټول قبایلي سیمو کې احتجاجي مظاهرې پیل کوي. دا زیارت پر ورځ فاټا سیاسي اتحاد غونډه په پېښور پریس کلب کې وشوه چې دا را روان شپږ میاشتو دپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدي صدر، او دا جماعت اسلامي زرنور افریدي ستر سیکرټر منتخب کړل. په دې مهال د فاټا سیاسي اتحاد نوې ټاکل شوی صدر اقبال افریدي وویل،
په قبایلي علاقو کې اصلاحات غواړو، هلته افشار ختمېدل غواړو، موږ مرحله وار په صوبه کې زم کېدل غواړو چې دا کوم قبایلو سره ظلم شروع دی، د یو سړی سره د عدل یا انتظام یا مکینه نه اختیاراتی نیسی می سزا مرکی او جیل ته ماچی او قانونو مته جوړی، نو لکه دا سراسر ظلم دی.
په دا غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز نه علاوه ټول سیاسي ګوندونو قبایلي مشرانو ګډون وکړو، او دغه یوجمنه وکړه چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شامل دو د پاره او افشار قانون ختمولو د پاره به دوی د مخکې نه زیات فعال او متحد وي. د پاکستان پیپل پارټي اخونزاده چټان اویل چې د پښتونخوا گورنر او فاټا سیکریټ د خپلو مراتیافته خلکو په ذریعه په قبایلو کې بې اتفاقي راولي.
په دې وخت کې قوم ته د متحد کېدو ضرورت دی، او ستا پولیټیکل انتظامیه، ستا گورنر سیکریټ، ستا فاټا سیکریټ لګی دی، قوم په خپل منځ کې جنگی، نو هغه کمیټه یې زمونږه بالکل په هغه آواز باندې هیڅ قسمه څه عمل درآمد ونه کړو.
د قومي وطن پارټي اسد افریدي وویل، په کار ده چې د ټول سیاسي ګوندونو مرکزي مشران د فاټا لپاره آواز اوچت کړي، او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم د فاټا په پښتونخوا کې د شاملېدو څرګند اعلان وکړي.
اوس وخت راغلی دی چې مولانا صاحب هم خپل رائے واضح کړي، ځکه چې هغه اکثر د خپلې جرګې خبره کوي چې د ما جرګه ده، او ما جرګې چې کومې خبرې کړې دي که هغه څوک منی را سره ټیک ته که نه منی، نو بیا دا خبره مخکې نه ځي. اوس وخت راغلی دی چې هر پارټي واضح موقف اختیاري، ځکه چې فاټا نوره ده په دې صورت کې نشي پاتې کېدی.
دا یادونه ده چې د پاکستان وزیر اعظم له اړخه په فاټا کې آئینی، قانوني او سیاسي اصلاحاتو لپاره د سرتاج عزیز په مشرۍ فاټا ریفارمز کمیټي جوړه شوې ده، چې باجوړ او مومن ایجنسۍ کې د غونډو وروسته به اوس د خیبر ایجنسۍ د خلکو رای معلوموي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په کوټه کې نن یو شمېر دینی عالمانو او د پولیو ناروغۍ ضد چارواکو په یو ګډه خبري غونډه کې د سیټلایټ ټاون ځانمرګي برید غندلې، او دا یې د اسلام او پاکستان د بدنامۍ ناکامه هڅه بللې. خدای نور ناصر له کوټې نور تفصیل راکوي.
په کوټه کې یو شمېر دینی عالمانو د کوټې په سیټلایټ ټاون سیمه کې د چهارشنبې د ورځې د ځانمرګي برید غندنه وکړه، او د وسلوالو ډلو دا کار یې غیر اسلامي وباله. د پولیو ناروغۍ ضد ادارې د بلوچستان مشر ډاکټر سیف الرحمن په دې خبري غونډه کې وویل، وسلوالو غوښتل چې د پولیو اوسنی څلور ورځنی کمپاین وځنډوي، خو پر پولیسو د دوی پر خونړۍ حملې برسېره دا کمپاین په بریالیتوب سره سرته ورسید. د خوشحالۍ خبره دا ده چې خلکو له دې پېښې باوجود هم حوصلې ونه بایللې، او د پولیو ناروغۍ ضد کمپاین یې ونه دراوه. دا بریدګرو ته هغه ځواب و چې هغوی که هر څه وکړي زموږ حوصلې به لوړې وي، او موږ به له خپل هېواد او صوبې څخه د پولیو ناسور پاکوو.
کو ہم ختم کر کے رہیں گے.
فدی خبری غونډ کې د کوټې یو شمیر دینی عالمانو په خپل خبرو کې د پولیو ناروغي ضد پر کارکونکو برید د اسلام او پاکستان پر ضد یو دسیسه وبلله او د پولیو په اړه د دوی پروپاګند یې بیا اساس وباله. د کوټې د لوی جامع جماعت امام مولوی انوار الحق حقانی تر دې خبری غونډې ورسته د مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
زما خل سره سړی چې یعنی هغه گهره نظر سره او حقیقت پسنده نظر سره وګوري چې دا زموږ ملک کې د ډېرې زمانې نه په پوره ملک کې چې عدم استحکام یا دهشتگردانه واقعات چې کوم کېږي د ناحق قتل او دغه رنګې تخریبي عوامل دا د هغې یو تسلسل دی اور دے شاته یو لابی د جی اور دا زما په نظر کې دا اجرتی خلق ته اجرتی مجرمان او قاتلان دي. اغه ګوري چې کوم ځای کوم حواله سره مناسبه کاروای کیږي نو الته کې اغه بنیاد باندې اغه کاروای کی.
یو بل دینی عالم ډاکټر عطاو رحمان بیا وویل دغه هیواد پوځي او تعلیمی نظام په خپل ترهګرۍ ته لاره هواره کړي او تر هغه وخته به د پولیو د واکسینیشن ډلو په شمول د دې هیواد پر امنیتي ادارو عوامو خلکو حمله کیږي چې د انصاف یو نظام فعال سوی نه وي.
اول زمونږ ټول تعلیمی نظام ناکامي په دې کې ښکاري. دویم زمونږ د ټول سیاسي نظام ناکامي معلومیږي. زمونږ د اقتصادي او د معاشي نظام ناکامي ده. سوشل چې کوم معاشرتي نظام دی کور کې دننه چې کوم اخلاقیات تربیت دی هغه نشته. بیا دې نه علاوه ټولو کې لویه خبره دادا چې انټیلیجنس سروسز خود مملکت سترګي نو هغه چې دا اول ونه ویني او دا دې امکان نشته. دغه سې د خارجي معاملاتو اثرات دي د دفاعي معاملاتو ضروریات دي خپل د هغې آپشنز دي پرایورټیز دي.
په تیر 2015 میسوي کال کې په بلوچستان صوبه کې د پولیو و مثبتې پیښې ریپورټ شوې او سش کال تر اوسه پورې یوه پیښه هم مخې ته نه ده راغلې. د ویلو وړ ده چې د تیرې چهارشنبې په ورځ په سټلایټ ټاون سیمه کې د پولیو د واکسینو مرکز ته نږدې پر امنیتي ځواکونو ځانمرګی برید شوی و چې مسؤلیت یې رسنیو ته پاکستاني وسلوالو طالبانو او جیش الاسلام وسلوالو ډلې جلا جلا قبول کړ. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
نن د عوامي ورکه پټه غړو د پیښور پریس کلب مخې ته د مزدورانو او کروندګرو د حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. په مظاهره کې د یادې پټې په لسګونو غړو ګډون وکړ او له صوبایي او مرکزي حکومتونو نه غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا د غټو فصلونو په پیداوار کې د کمی د پالیسیانو پر ځای د دې صوبې ځپلي مزدورانو او کروندګرو ته باید اسانتیاوې پیدا کړي. زلان یوسفزی له پیښور معلومات راکوي چې د احتجاج په غږ پیلېږي.
مزدور کسان دنیا بھر کی مزدوروں دنیا بھر کی مزدوروں
د عوامي ورکر پارټۍ په دې احتجاجي مظاهره کې ګډونوالو د مزدورانو او کروندګرو د حقونو او د جاګیردارانه نظام په ضد نارې وهلې. د عوامي ورکر پارټۍ مرکزی مشر فانوس ګوجر مشال رډیو ته وویل چې حکومتونو په خیبر پښتونخوا کې د غنی، تماکو او چقندر د فصلونو په پیداوار کې د کمی منصوبې پیل کړې دي چې ورسره به ډېر کروندګر او مزدوران بیروزګاره شي.
چې د غنی، د تماکو، د چقندر کم فصل شو هغه موجوده حکومت دغه خریداري کمه کړې ده او د فصلونو متعلق کومې کارخانه چې پاک د مزدورانو ډاون سایزنګ شروع وي که حکومت زمونږ دا فصل خدمه نو یا دا ځمکې ډی ایچ ایل ورکوي، دا بحریه ټاون له ورکوي، دا په لکونو خلک چې د دې فصل نه محرومه شو دی و چرته ځي.
د عوامي ورکر پارټۍ صوبایي صدر ایډوکیټ شهاب خټک وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت کروندګرو او مزدورانو ته د حقونو ورکولو پر ځای ځینې داسې قانونونه جوړ کړي دي چې پکې د کروندګرو حقونه تر پښو لاندې شوي دي او د جاګیردارانو په اختیار کې نوره هم اضافه شوې ده.
یو بل منظور شوی ده او د اکټ شکل اختیار کړی ده. د هغې اکټ لاندې چې کم دهقانی یا کسانی هغه چې کله وفات شي نو د هغه د بچو ټول حقوق هلته ختم شي، یعنی داغا کوټا داغا د کسانی حق، د دهقانی حق، داغا د زمیداری حق هغه ختم شي او خام چې دی هغه کولای شي چې هغه فوراً دلته نه وباسي چې تزا.
د 1950 د ټیننسي اکټ تر مخه د کروندګر بچو ته به هم پمځکه کې د کر کروندې حق ترلاسه وو، خو د تحریک انصاف حکومت ټیننسي ترمیمی اکټ 2014 کې دغه حق له کروندګرو اخیستی دی او د تماکو په پیداوار کې د کمی په اړه د ټوبیکو بورډ یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط وویل چې د تماکو د پیداوار په کمی کې د دوی هیڅ عمل دخل نشته، بلکې شخصي کمتیانو کروندګرو ته د تماکو په پیداوار کې د کمی هدایات ورکړي دي. بلخوا حکومت د غنو د یو من نرخ له 225 روپو 225 روپو ته جګ کړه دی، خو کروندګر دغه نرخ تر 300 روپو پورې د لوړولو غوښتنه کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کالجونو یو شمېر استادانو بلخوا له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د دوی نوکری دې پخې کړي. دغو استادانو تېره ورځ په پېښور کې د یوې مظاهرې پر مهال مشال ریډیو ته وویل حکومت دوی ته د اوړي چوټیانو په وخت تنخوا هم نه ورکوي. غلام غوث معلومات لري.
په پېښور کې د زیارت په ورځ د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د کالجونو ځینې استادانو د خپلو غوښتنو په لړ کې مظاهرې او لاریونونه ترسره کړل او د شوقدر د کالج یو استاد لاجبر خان مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی 800 ملګرو ته دا ستونزه ده چې دوی له د چوټیانو تنخواګانې نه ورکول کېږي او حکومت دې د دوی نوکرو ته مستقل حیثیت ورکړي.
دوی یو بل ظالمانه پالیسي موږ سره کړې ده چې ګرمۍ چوټینو تنخواه ده اغم زمنګ نشدا خو یو دیړی شوله تعلیم یافته خلکو پورې دا خندا شوله موږ سره ایم ایم سی ایم پی پی جی پورې چې کوم دی کسان 21 22 سال چې کوم دی سړی ایجوکیشن وکي وغه باوجود هم دوی ریګولرایز کین نه نو دا کوم دی د یو تعلیم یافته سړی تزهیک دی بیزتی ده دومره سخت ټیسټ نه چې 42000 کاندیډیټ ارټیس ور کړی دي او 800 پکې چې کوم دی 830 لک بګ دینه وی اډر سره چې کوم دی پکې شوی دی دوی اغم چې کوم دی پرمننت کین نه.
او د کورمی قبایلی سیمې په یو کالج کې کارکونکو یو یو استاذي ریپتناز مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلی سیمو کې د غوی 215 نور ملګری استادان او استادانی په سختو حالاتو کې خپل وظیفه ترسره کوي او تر دې دمه حکومت د دوی نوکری ته مستقل حیثیت نه دی ورکړي.
زمونږ مطالبات دا دي چې مونږه پرمننت کیزر نظر ځکه چې زمونږ سلور کال وشو پنځم سٹارټ او سره زمونږ پرمننت نه یو. مونږ په ایجنسیانو کې زده خپل سیټل ایریا هم ایجنسیانو می په زندګی کې نو لیدلې نو اوس می ولیدلې نه بجلیش ته نو بش ته مونږ ډیر زیات مشکل حالات کې وخت تیرو او مونږ نه دینه چې کوم پرمننت خلک راځي هغه خلک ډیوټي نه کوي صرف د اډهاک خلک منی کالی جنہ آباد دي هغه لاړ شي کورونو کې ناسي او مونږ ته په بد نظر هم ګوري نو ځکه مونږ دا ډیمانډ ته مونږ پرمننت کوي چې مونږ هم چې دا عزت دار شو لګ.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د کالجونو استادانو چې د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په کالجونو کې 2000 پوسټونه خالی دي او پکار ده حکومت دوی په دغه پوسټونو په مستقل حیثیت پځی کړی. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
افغان ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغې بهیر په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی غنی تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له درو پلاو سره په جلا جلا غونډو کې وویل روانه اونۍ د دوی حکومت په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره په خبرو کې له طالبانو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرایط وړاندې کړل چې هغوی ومنل. د سولې عالي شورا غړي هم ګڼي چې په ډېر اسانۍ له وسوالو طالبانو سره یوې نتیجې ته رسیدې شي. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او طالبانو د سولې د روانو هڅو په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې ده. غنی ویلي په افغانستان کې د سولې لپاره د حکومت هڅې دوه مرحلې لري چې لومړی یې د سولې د پروسې لپاره د یو چوکاټ جوړول او دوهمه یې له هغو کسانو سره خبرې دي چې سوله غواړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد چې پرون یې په ارګ کې له ولسمشر غنی سره کتلي وویل چې د سولې لپاره په هڅو کې د افغانستان حکومت په ډېر ښه موقف کې دی.
نو سره خبرې شروع کېږي نو د افغانستان له ټولو نه پوهي داسې یو ښه پوزیشن کې ده چې ډېر زر له وسلوالو مخالفینو سره یو نتیجې ته رسېدلی شو. دا ځکه چې په افغانستان کې چې یو نظام موجود ده د هغه بنیاد په یو اسلامي اساساتو باندې ښودل شوی دی. د افغانستان اساسي قانون اوله ماده، دوهمه ماده، درېمه ماده صراحت باندې د اسلامي نظام او د اسلامي شریعت تضمین کوي چې هېڅ قانون به د اسلام د احکامو او د معتقداتو په خلاف نه جوړېږي. نن زموږ د وسلوالو مخالفینو مطالبه هم د اسلامي شریعت او د افغانستان د اسلامي هویت ده. نو موږ په ډېره اسانۍ باندې د خپلو مخالفینو سره یو نتیجې ته رسېدلی شو چې د هغوی دپاره د جګړې د دوام بیا کوم دلیل نه شو پیدا کېدلی الا هغه مسایل چې د دوی د تحفظ مسله ده، د دوی د مسؤلیت مسله ده او د دوی د بشري حقوقو مسله ده چې په افغانستان کې به د دوی دپاره تضمین کړي.
د ارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غني پرون په دغو لیدنو کتنو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام پر عواملو تر غور وروسته یې خپل شرایط مشخص کړي او د اسلام آباد مذاکرو کې د چین، امریکا او پاکستان استازو ته څرګند کړی دي. د خبرو اترو دا لړۍ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ له اسلام آباد پیل شوې ده. کابل به تر راتلونکي دوشنبه پورې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د څرنګوالي په اړه د دوهمې غونډې کوربه وي. د ارګ خبر پاڼه د جمهور رئیس غنی په حواله وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه به د ښځو له استازو او قومي مشرانو سره خبرې اترې جاري وساتي. ولسمشر غنی څرګنده کړې چې د سولې په مذاکرو کې د حکومت د پیاوړي دریځ یو بل اساسي عامل د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده او ژغې کړی چې امنیتي ځواکونه باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په پام له هر ممکن حالت سره مخامخ کېدو ته تیار وي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکو دی لن خبرونه له ګل ایاز اورو.
د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ټولو پارلماني مشرانو ته باور ورکړی چې له چین سره اقتصادي راهداري کې به د سیاسي ګوندونو ټول اندېښنې لري کوي. وزیر اعظم دا خبره نن په اسلام آباد کې د کارګر ګوادر اقتصادي لار په اړه له پارلماني مشرانو سره د غونډې پر مهال وکړه. د غونډې وروسته د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مشرانو سره په خبرو کې ویل چې وزیر اعظم دوی ته باور ورکړی چې اقتصادي راهداري کې به لومړی غربي لار جوړوي. په پیښور کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو زده کوونکو سازمانونو پر پاکستاني حکومت غږ کړی چې د کاشغر غوادر اقتصادي لار په اړه د ژمنې پوره کړي. د جمعیت طلبه اتحاد په نوم د زده کوونکو سازمانونو ګډې ټولنې غړو او مشرانو تیره ورځ په پیښور کې د غونډې پر مهال مشوره لیدلې که وفاقي حکومت دا لار له خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه تیره نه کړه نو دوی به سخت مخالفت کوي. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چینن کیدونکې به ځنډول شوي دي. د هند بارنو چارو وزارت ویان وکاس سوروپ تیر ورځ دا اعلان تر هغه وروسته وکړ چې د جنوري په 2 منټه پاکستان میشت تر باندې ځان د سخت دریځ ډلې د هند په پټانکوټ پر هوایي فوجي اډې مرګونی برید وکړ. د نیهار چارواکي وای په اچین او هسکی مینې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش وسلوالې ډلې ته مرګوب لاړه ولیده. د نیهار د والی ویان عطا الله خوګیانی له مشوره لوتې دغه حمله پرون ناوخته او تیره شوه شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د روغې په خبرو په اړه په محتاطانه هیله څرګنده کړې. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي محمد اشرف غنی پرون تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له درې پلاو سره جلا جلا ولیدل او ورته ویل چې د حکومت روانونې ته په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل. او د ترکیه سرکاري خبر ایجنس خبر ورکوي چې پولیسو هغه دولس پوهان نیولي چې د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د کورد یاغیانو پر ضد په فوجي عملیاتو یې تنقیدونه کړي ول.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز ته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابعه اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سي دي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د کوټې چاودنه کې وسلوالو خپل دوه هدفونه په نښه کړي دي چې یو پکې د قانون نافذ کوونکو ادارو غړي او دویم د پولیو په ضد کمپین شامل دي. ادارې په وینا د وسلوالو لخوا پولیس په نښه کول لپام غورځول نه دي پکار او په دې لړ کې سخت حفاظتي ګامونه اخیستل پکار دي ځکه چې د کال 2014 په نسبت کال 2015 کې د پولیو خلاف هلو سلو کې واضحه کامیابي ترلاسه شوې ده او د پولیو په کیسونو کې ډاګیز کموالی راغلی و. ادارې اخیره کې لیکي د پولیو د مخنیوي هلې سلې هم دغه شان دوامداره پاتې کېدل او د پولیو کمپین کې د بوخت ټولو کسانو د امنیت لپاره سخت حفاظتي ګامونه اوچتول پکار دي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د هند پټانکوټ په پوځي اډې د وسلوالو خلاف کاروایی د پاکستان حکومت د سنجیدګۍ او اخلاص مظاهره کوي. ادارې وایي په دې لړ کې ځینې کسان هم نیول شوي دي او د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد دفترونه هم بند کړي شوي دي. ادارې زیاتوي د پټانکوټ د ترهګرۍ ذمېوارانو خلاف کاروایی دا ثابتوي چې د پاکستان سیاسي او عسکري مشرولې پوخ عزم لري چې د پاکستان اور به هند او افغانستان په شمول نور ملکونو خلاف تر هغه لري لپاره د استعمالولو اجازه نه ورکوي. درې مخکلي کې د پاکستان موجوده او پخوانی حکومتونو له خوا د شکایتونو مخې ته راغلي دي چې بلوچستان، قبایلی سیمو او کراچۍ کې هند تر هغه لري په پیښو کې ککړ دي. درې اخري کلي کې چې د منطقې د تر هغه لري نه پاکول لپاره ټول اړوند ملکونو ته پتاون کول پکار وي او د کومک دنه کول سره به یو ملک هم د تر هغه لري د مسلې نه بچ نشي. اج رسپانه خپل درې کلي کې چې د پیښور های کورټ خیبر پښتونخوا کې د ګیس لوډ شډینګ د ختمولو حکم ورکړي. کړی دی. ادارې په وینا د سی این جی اسوسییشن په درخواست کې دا موقف اختیار شوی وو چې خیبر پختونخوا کې زیات ګیس پیدا کیږي، خو د دې باوجود صوبه کې 19 ګنټې ګیس بند وي. ادارې زیاتوي چې د 13 مودې راسې د خیبر پختونخوا حالات د خصوصي مراعاتو سهولیاتو تقاضا کوي. ادارې وایي د ګیس روډشیډنګ په شان د بجلی هم روان دی، نو په موجوده حالاتو کې ضروري خبره ده چې خیبر پختونخوا د بجلی او د ګیس روډشیډنګ نه مستثنا وګرځول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د امریکای فورن پالیسی مجلې په لیکنه کې راغلی د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته د سغدریزه په اړه د پاکستان په دولتي تګلاره کې بدلون راغلی، خو لا هم په قبایلي سیمو کې زده کوونکي او استادان د ناامنیو ښکار دي. بلخوا امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ یو روسي ډیپلوماټ په حواله لیکلي، ماسکو راتلونکي میاشت افغانستان ته یو مقدار وسله استوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه دروروي.
د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلي، په 13 باندې ولسیزه کې وسلوالو په پاکستان کې په سکولونو 838 بریدونه کړي، خو په 2014 کال دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید د پاکستان پالیسی په مکمله توګه بدل کړه، او د دې هیواد حکومتي او پوځي چارواکي په دې سوچ مجبور شو چې د روښانه مستقبل لپاره به د هیواد نه د ترهګرۍ نوغې وباسي. مجله لیکي چې د لړکی حکومت د ترهګرۍ خلاف قامي اکشن پلان هم جوړ کړی، او چې د آرمی پبلک سکول د برید کال پوره شو، نو په رسنیو کې د دغه پیښې نه د متاثره شوي زده کوونکو، استادانو او کورنیو په اړه ګڼ شمېر خبرې مخې ته راغلي چې پکې د دغه متاثرینو د ځاني، مالی او نفسیاتي مشکلاتو ذکر وشو او د هغې د حل لپاره وړاندیزونه وشو. خو فارن پالیسی لیکي چې د دې هر څه باوجود د قبایلي سیمو د زده کوونکو، استادانو او تعلیمي ادارو په اړه د پام وړ پالیسی مخې ته رانغله. په دغو سیمو کې هم وسلوالو په سلګونو سکولونه تباه کړي، او په پاتې نورو سکولونو کې زده کوونکي او استادان هر ورځ د وسلوالو لخوا د حقیقي خطر سره مخ دي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د چهارشنبه په ورځ ورته یو روسي سفارتکار ویلي چې دغه هیواد به په راتلونکي میاشت کې افغانستان ته وړه وسله واستوي. د افغانستان نه د بهرني جنگي ځواکونو د وتلو نه پاس یو وار بیا وسلوالو بریدونه سیوا کړي، او روس اندېښنه لري چې وسلوال د منځني ایشیا هیوادونو ته اوړېدلی شي. ورځپاڼه لیکي چې روس یو وار بیا په نړیواله کچه خپل کردار د زیاتولو هڅه کوي. دې لړ کې یې په شام کې هوایي برودونه شروع کړي، او وایي چې دغه ګام یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد پورته کړی دی، او دا اوس افغانستان ته د وړې وسلې د استولو فیصله یې ښایي چې په دغه هیواد کې روانه بدامنی ختمولو کې هم برخه اخیستل غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بارنو چارو وزیر جان کیری د ریاض او تهران ډیپلوماټیک بحران په تناظر کې ویلي هیواد یې د سعودي عرب ملاتړ کوي. په سعودي عرب کې یو شیعه عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ تر سزا وروسته په ایران کې مظاهره کوونکي پر سعودي سفارت ورننوتل، چې تر دې وروسته ریاض او ځینو ملګرو هیوادونو له تهران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړلې. جان کیری تېره ورځ په لندن کې له خپل سعودي سیال عادل الجبیر سره ولیدل، او د ریاض او تهران پر کړکیچې ورسره خبرې وکړې. فرشته جلازی له معلوماتو سره.
جان کیری له سعودي عربستان ملاتړ ترڅنګ پر ریاض او تهران غږ وکړ چې خپلې لانجې د ډیپلوماسۍ په مرسته حل کړي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په هیواد کې د شیعګانو د پارولو او د ناکراری جوړولو هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې د نورو په چارو کې د لاسوهنه نه کوي. موږ د خبرو لپاره ډېرې مسلې لرو. په دې سیمه کې ډېرې لانجې دي چې باید حل شي، ځکه موږ غواړو چې منځني ختیځ ثبات او امن ولري او پرمختګ وکړي، داسې چې یو هیواد د نورو په چارو کې مداخله ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په لندن کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر د اعدام وروسته د تهران او ریاض سیاسي روابط خراب شول. د عرب لیگ یا د عربي ټولنې یو شمېر غړو او ځینې غربي ډیپلوماتانو داسې اندېښنه څرګنده کړه چې شاید د تهران او د ریاض ترمنځ سیاسي کړکیچ د سوریې د بحران د حل لپاره پر روانو هلو ځلو منفي اغېز وکړي. ټاکل شوې ده چې د روانې میاشتې په پای کې په جنیوا کې د سوریې پر حالاتو غونډه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي او ایران سیاسي لنجې ته په اشاره په سوریه کې د بحران د حل لپاره د ټولو هیوادونو د ګډو هڅو پر اهمیت ټینګار وکړ. موږ موافق یو چې په سوریه کې د روان بحران د حل اړتیا ده. موږ په هغو ستونزو خبر یو چې سعودي عربستان او په سیمه کې نور هیوادونه په خپلو چارو کې د پردیو د لاسوهنې له امله ورسره مخامخ دي. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما وویل، امریکا به له خپلو متحدانو سره ولاړه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له داعش، بوکو حرام او الشباب سره مبارزې ته د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ.
دا و فرشته جلالزی فارن افیرز مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونو ته کتنه کړې. مجلې لیکي په هغه هیواد کې وسلوال طالبان د اسلامي دولت وسلوالې ډلو پر ضد جنګیږي. لیکنه وایي داعش هم د وسلوالو طالبانو ضد کمپین روان کړی دی، خو طالبان د دوی پرتله د خلکو ځان ته د کش کولو یا جلبولو زیاته وړتیا لري. د لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. فارن افیرز مجله لیکي چې افغانستان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د نړیوال کمپین او د دغه ډلې د غزولو لپاره د دوی مرکزی ځای ګرځېدلې دی. مجله لیکي په افغانستان کې له دوو لسیزو زیاتې مودې شخړې پس طالبانو په سیمه کې جرړې مضبوطې کړې دي. د مجلې په خبره دغه وجه ده چې د داعش پرتله طالبان د دې زیات جوګه دي چې قبایلي تعلقات جوړ او نسلي وفاداری ترلاسه کړي. که څه هم طالبان په ټولنیزه میډیا دومره مهارت نه لري، خو دغه ډله د افغان جهادیانو په ضرورتونو او خواهشاتو له داعش نه زیاته خبره ده. مجله لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله په دې خبره پوه ده، نو ځکه د طالبانو خلاف یو ستراتیژي جوړه کړې چې وایي دغه ډله ناجایزه او له ګډوډۍ ښکار ده. اسلامي دولت وسلواله ډلې له میډیا هم کار اخستل شروع کړی دی چې په دې مقصد یې د خلافت غږ په نوم یو ریډیو چینل شروع کړی دی. د دغه ریډیو په مرسته دغه ډله په افغانستان کې خپله پروپاګاندا خپروي. مجله لیکي له دغه کمپین عام تاثر دا حاصل کیږي چې اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې او په نړیواله کچه په پیاوړي کېدو ده. د ملګرو ملتونو د تیر کال ستمبر د یو رپورټ له مخې داعش د افغانستان په 24 ولایتونو کې په 15 کې فعال ده، خو مجله لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې مستقبل یقیني نه دی او ډله په دې تکیه کوي چې خپل دښمنان او ممکنه ملاتړي په خپله خبره قانع کړي. مجله لیکي داعش د طالبانو جهادي فکر هم چیلنج کړی او وایي چې د سیمه ییزو ریاستي حکومتونو ضرورتونو ته ګوري. داعش د طالبانو مشرتابه هم چیلنج کړی. د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر تر مړینې مخکې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه مشر خلاف هم یو کمپین کړیو. مجله لیکي د تیر کال په اپریل میاشت کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د افغانستان، ترکمنستان او ایران له سیمو د القاعدې نه د نهو جدا شوو مشرانو وفاداري ترلاسه کړه. په دې اړه داسې ویل کېدل چې کیدی شي داعش په خراسان سیمه کې د القاعدې ملاتړ ترلاسه کړي، خو له دغه بیت وروسته هم په سیمه کې داعش د القاعدې نه د بیلوشو او نورو مشرانو د ملاتړ حاصلولو لپاره جدوجهد کړی دی. مجله لیکي تر څو داعش د افغانستان په پیچلي سیاست ځان سم پوه نه کړي، تر هغې به په مشکلاتو کې ګیر پاتې وي.
دا مشال ریډیو دا.
د بشری حقوقو سار نړیواله ادارې په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال پر کور د پولیسو او رینجرز واک چاپی او په پاکستان کې پر خبریالانو وروستي او محدودیتونو ته کتنه کړې. د اسلام آباد پولیسو مشال ریډیو ته ویلیو چې د نهې سهار چاپی د خبریال په نخښه کولو لپاره نه وي، بلکې ګڼ کورونه یې تلاشي کړیو، خو د بشری حقوقو سار نړیواله ادارې په خپل تازه بیان کې دا په پاکستان کې د خبریالانو يرونې لړۍ یوه برخه بللې ده. تفصیل پامیر ساحل راکوي.
د چهارشنبې یا شروع پر ماښام د بشري حقوقو څار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په خپل یو بیان کې وویل په اسلام آباد کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال سلمان مسعود پر کور د رینجر ځواک چھاپه د امنیتي ځواکونو د هغو هڅو تازه پیښه ده چې په نتیجه کې هغه خبریالان ویروي چې پر حکومت او پوځ انتقاد کوي. بیان وایي د سه شنبې یا نهې پر سهار د رینجر ځواک سرتیرو بې له اسنادو د سلمان مسعود کور تلاشي کړ. د بشری حقوقو سار نړیوال ادارې آسیا څانګې مشر برډ ادمز په بیان کې ویلي د نیویارک ټایمز خبریال کور تلاشي پارون کې، خو په پاکستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د خبریالانو پر ضد د اقداماتو وروستۍ پیښه ده. دی وایي د خبریال کور تلاشۍ په ځواب کې د حکومت بخښنه کافي نه ده، بلکې د امنیتي ځواکونو لخوا د خبریالانو ویرولو په اړه دی د پاکستان حکومت جدي پلټنې وکړي. مسعود د جنورۍ 12 پر سهار پر ټولنیزې شبکې ټویټر لیکلی ول چې د امنیتي ادارو کارکوونکو غوښتنه وکړه چې د ده کور تلاشي کول غواړي، خو د تلاشۍ اسنادو له وړاندې کولو یې انکار وکړ. تر دې پیښې وروسته د پاکستان کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې بخښنه وغوښته او د خبریال پر کور یې د چاپي پلټنو امر ورکړ. خو تر دې مخکې د سه شنبې پر ماسپخین د اسلام آباد پولیسو سرچینو مشال راډیو ته ویلي ول چې دوی د سلمان مسعود کور په نخښه کول نه غوښتل، بلکې د اسلام آباد په ډی ایچ ای، بحریه ټاون او نیلور فیکټري سیمو کې یې شاوخوا 300 کورونه تلاشي کړل. سرچینو زیاته کړه چې دا کاری د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان نېشنل اکشن پلان له تګلارې سره سم کړی وو. خو هیومن رائټس واچ لیکي په پاکستان کې دا ډول پیښې نوې نه دي او په هغه هیواد کې خبریالان له اوږدې مودې راهیسې د خپلې دندې پر وخت له ویراونو، حملو، تښتونو او ګرفتاریو او بندي کولو په څیر خنډونو سره مخامخ دي. بیان وایي د تیر یعنی 2015 زیږیز کال په نومبر کې د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز لیکوال او شنونکي ډاکټر محمد تقی ته په یو بریښلیک یا ایمیل کې لیکلي ول چې د نامساعدو حالاتو له کبل نور د ده لیکنې نشي خپرولی. تقی اکثر په خپلو لیکنو کې پر امنیتي ادارو یا اسټبلیشمنټ انتقاد کوي. هیومن رائټس واچ وایي تر دې مخکې په اګست کې د پاکستان اطلاعاتو وزارت د رسنیو لپاره په نوې خپرې شوې ضابطې کې ویلي ول چې له خپلو خبرونو او خپرونو د هغه شیان وباسي چې پکې د عدلیې یا پوځ ضد مواد وي. هیومن رائټس واچ د ادارې یو مشر برډ ایډمز له خولې زیاتوي د امنیتي ځواکونو لخوا خبریالانو ته ګواښونه او د هغوی ویرونه دې دعوې پورې خندي ده چې پاکستان یوه جمهوري ټولنه ده. د پاکستان امنیتي ادارو د بشري حقونو څار نړیوال ادارې دې بیان په اړه څه نه دي ویلي.
اوریدونکو نن د مشال ریډیو جوړېدو لومړی خبرونه شپږ کاله پوره شو. د لکی مروت جنوبی وزیرستان نیم قبایلی سیمو اوسیدونکي او مشران د شپږمې کلیزې په مناسبت مشال ریډیو ته مبارکي راستولی دي چې منندوی یو. مشال ریډیو د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، بلوچستان یا جنوبی پختونخوا او د ډیورنډ له کرښې سره د افغانستان سیمو لپاره ځانګړی ریډیو ده چې د ولس غږ، د هغوی مسلو او ژوند ترڅنګ بېطرفه او متوازن خبرونه، رپورټونه، فیچرونه او شننې تبصرې خپروي. سیلاب مسعود د کلیزې په مناسبت له ځینو خلکو سره خبرې کړې دي، نو راځئ چې واورو.
د سولی پښتونخوا سیمې لکی مروت نیمه قبایلی سیمه درازنده او د سولی وزیرستان اوسیدونکي د مشال ریډیو تیر پنځه کالونه د قبایلیانو او قبایلی سیمې په حوالے سره سرنګ شمیري. په دغه حوالے سره د نیمه قبایلی سیمې درازنده یونس خان شرانای په دا رنګ جاګیږي.
د مشال ریډیو کارکوونکو ته، اوریدونکو ته او نمائندګانو ته د مشال ریډیو د شپږمې کلیزې تعالی مبارکی وے. د مشال ریډیو خدمت کم د قبایلو، د پښتنو، د دنیا له ګوټ ګوټ ځاخه د غره په څوکو باندې ګرځېدونکي شپانه او په اواره کې تعلیم یافته ځوانان چې کوم زده کړې او کوم معلومات له مشال ریډیو کوي، داسې خدمات یې وی میډیا هم ګروپ نه دی کړی.
بادامګل مسعود زیاتوي
مشال ریډیو په وسیله باندې کوم شعور او کوم آگاهي او کوم علم او کوم انفارمیشن
دلکی مروت لیاقت مروت خبر ہوتا ہوں غوش ونت سے
مشال ریڈیو کلیزا دیتا پدے باندې مبارکباد وایم. مشال ریڈیو دے پښتنو آواز دے، لکی مروت آواز دے، قبائلی علاقو آواز دے. مشال ریڈیو داسې ریڈیو دے چې دے پښتنو موږ خویندو، موږ ورونو، موږ مشرانو، موږ کشرانو آواز پورته کو.
د مشال ریڈیو دغو اوریدونکو یله جوا تکړه چې مشال ریڈیو با ټوله پښتونخوا خصوصا قبایلیون او قبایلی سیما د انډیا څخه په دغی رنګ یاد ساتي. سیلاب مسعود، مشال ریجو، ڈیرا اسماعیل خان.
د جنوبی وزیرستان پنځه کلنې اناشه مسید د مشال ریډیو کلیزې لپاره یو نظم ویلې دی چې د سیلاب مسعود په رپورټ کې اورو.
پنځه کلنا اناشا مسعود د سولی وزیرستان لداخ سے دون کے دا وقت پر ڈیرا اسماعیل خان کشے پنڈری جی د مشال ریڈیو پہ جمع کلیزے پہ حوالے سارا اناشا مسعود سویائی واروائی زنے
د مشال ریڈیو پہ جمع کلیزے پہ حوالے سارا د مشال ریڈیو تا مرخشا کائی ورکا وہ دا یو واری گئی نظم د مشال ریڈیو دا غیر ریڈیو پہ نمکا وہ مشال کتاب سوجی قلم ماتی جی اغادی اغادی دغرک پسو کے مشال بالی جی چیاڑے ڈانگی جی غم پاسو کاشی امن براشی مشال بالی جی.
اناشا مسعود دا دعا چې خدایا امن راوالے، میږ خپل وزیرستان ته واپس بوزے. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې، اوس وخت شوی دی د هفتوار مزاحیې پروګرام پام کوه. دا پروګرام ستاسو لپاره امان الله ناصر جوړوي. راځه چې واورو.
پام کوا.
خبرونا او فریادونا
السلام علیکم گرانو یخنی لرزولو گیس تخنولو بارانوز غلولو او سیلابو زنگولو او ریدنگو داده ستاسو د بلډ پریشر د نور های کولو د پار را ورسیده د خبرونو بادشاہ او د راپورونو شهنشاه خاغلی گورگین چې لناز خلق ورتوای مرچکه نوم یه مرچکه ده هر خبر یه لکه سوٹه ده د مزغو چنجه ده لډیرو پریشانو لیونه نو ګرانو د گیس د لوډ شیډنګ او کم پریشر نه پریشانو پلرګو ګټکو سکرو او کویلو پسې سرګردانو او ریدونکو په دې هیلیو چې د گیس مړو هیټرانو ته به پله تور کولو مجبور شوي نه یاست د دیګ او هانډي د پخولو په وخت به د مړه اسټوپ د کچپکه غوښ سره په جنگ اخته شوي نه یاست او بیا به د دې گیس د لوډ شیډنګ په سبب سهار له کوره بې چایو او ناشتې لی نه یاست او بیا به په خالی ګېډه باندې د نسوارو د اچولو وروسته د خلکو سره په جنگ جګړه اخته شوي نه یاست او د جګړې نه وروسته به په دغه خالی ګېډه یا خو هغه زخمي کړي او یا بیا خدای مکړه خپله زخمي شوي نه یاست بیا به د میاشتې په اخره کې د دې مړه ګیس په زرهاو بلته یواری په خندا او بیا په جړه شوي نه یاست او بیا به د ګیس کمپنۍ ته یواری په بددعا او بیا په رنګارنګ کنزا ګنا گار شوی نه است نوگرانو د خپل ځان او د جهان سره په جنگ ملګرو اول راپور دی د توتکی چکری چې دا وخت یې په خپل چکر کې راوستی دی د گیس د کمپنۍ یو ډیر لوی آفیسر ښاغلی سوی گیس خان لوډ شیډنګي نو غوږ او سپږمې شئ دې مرکې ته
نوگرانو د گیس و هیټرانو تناستو د هیټرانو پپړ پړ پخته ملګرو چې ګرمې شي ورکه بجلی شي بند پنکه شي او سړی استری شي چې یخنی شي اسټوب مړ کچپک انډی شي اے خانه خرابې وم دا زمونږ او زمونږ د اوریدونکو به آخر څه زندگی شي
وا یار ته تو کو ته خو رپورټر کما شاعر ډیرې ته شاعری ولې نه شروع کوي وا ډیر ښه آخر څه زندگی شي وا
ای خانه خراب وم کستا سودا غلوټ شي ډینګو نو مونږ او زمونږ اوریدونکو به یا خو فیرنیشي او یا به کلفی کلفی شي
واه واه فیرنیشي کلفی کلفی شي مکرر مکرر یواری بیا
ای کورس پیره ولی زمونږ عوام سره مسخره کوي دا گیس ولی په پریشر نه رایل کوي
ای خانه خرابو پریشر لکه مراوړو گوادر دی که کاشغر آلو دی که ټماټر غر دی که سمندر ټوله یې وېسو به تر روان دي دومره ډیر دی خانه خرابی چې نه روټۍ پرسیږي نه مولۍ نه ګیس پرسیږي نه بجلی نه ډالر پرسیږي نه روپۍ نه مالوچ پرسیږي نه وړۍ نه یې بس وړای شي نه ریل ګاډۍ نه ټیپر پرسیږي نه بینډۍ نه لري پایې پرسیږي او نه تورې
نو تاسو چې دا ټول شیان یې وسو به تا ورکوي دا نو خوان به چرته زی
تو تکه هغه مثل دی نه دی اورېدلې وای خوار بازاری هغه ته هغه خواري د خوار په قسمت کې خواري لیکلې ده د چرګ په قسمت کې دی لازاری لیکلې ده او زمونږ په قسمت کې بیا چوکیداری لیکلې ده چوکیدار شټوب سکی چوکیداری تر سکی د کباړی مارکیټ د څه د پاره دی ورده شي کباړی ته د مایکل جیکسن لانګ بوټونه دی واخلي او د مستر جانسن لانګ کوټونه دی واغوندي د یخ انتظام به موشي د ګیس د ایټر د پرپ پرپ په ویدي سټوب د کرپ کرپ نه به هم خلاص شي
ها دا ګیس به صرف وی آی پی خلکو ته ځي غریبان به صرف د کباړی په ګوټو او په کوټو ځان ګرموي او بل به برابر ادا کوي
دا خو قسمت دی دا خو قسمت دی تا نه دی لیدلی د آی ایم ایف نه چې کوم پورونه راځي او د یورپ نه چې کوم امدادونه راځي هغه خو هم زی د یو سو وی آی پی اکاونټونو او جیبونو ته خوري یو سو وی آی پیان او دا کوي ټول غریبان وی آئی پی وی آئی پی ہوتا ہے اور جی وائی پی جی وائی پی ہوتا ہے. آؤ
جی وائی پی یہ پھر کیا ہوتا ہے جی؟
پدیم نہ پوئے گی سوچو مات سبق دے لے دے. جی فار غریب وائی فار یتیم او پی فار پریشان داشو جی وائی پی. اے تو تکو وی آئی پی خو پجاز کیم گرزی پا بنگلہ کیم اسی گی علاج پا لندن کی گی دے خو خان پلان کئے خان بھی او نو کرے پا خواہ ڈیڑو نن سبا ڈائی خان
داغوی خو زناورانم پا امپورٹیڈ شامپو لام بھی او غریبان غریبانو تا دا کپرو شم سابونم نو رسی گی زکنو تا تکو اصلی ہو یا نقلی وی آئی پی وی آئی پی ہوتا ہے جی وائی پی جی وائی پی ہوتا ہے. ہاو
اے دا جی وائی پی زو دا مسخری پریک دا دھارا تو آئے چی دا گیس بکل سمی گی
چا بول میٹر تیز دے چا بول میٹر سلو دے چا بول بل زیاد دے چا بول یا کم دے بس بیانو منگم یو فیصلہ اکڑا چی دا گیس ہم یو جنگ دے زکا خوب بند دے. آو
اے مغزی ماتے نو منگ با اس بلاو چشے او کار با پسکو
ولی دا لرگی دا کوئلا دا گٹکی دا درختی دا خاشی دا ٹیرون دا کچری دا پیٹرول دا موبیلائل دا ڈیزل دا گاسلیٹ ولگوی گاسلیٹ اور تبلی کئی بیغم خپلی بیڑی یا سیگریٹ او بیا پسی اخرو خپل مزیدار چاکلیٹ.
اوہو داشیان خو هم نشتا او کشتا نو دیر گران دی
بیا نو بلکی کریٹ اور توکی خپل پریٹ.
کریٹ څه مطلب؟
سمپل آسانو نسخه دا د مالټو کریٹ راوڑا د انگورو کریٹ راوڑا د سیبو امرتو او کیلو کریٹ راوڑا میوی زینی اخری پا خالی کرے چو اور بلکی میوے کا میوے لمبے کا لمبے میلے کا میلے.
اے خانت دی خراب نش دا دے مطلب دا شو چھ مونگ با وس روٹے ہم نہ پخو او آنڈے با ہم نہ پخو.
بالکل دا دے دا پخولو سا ضرورت دے آخر دا اوچولونا دا سنا پار جوڑ شوی دی چھ چول خلق پا کورون کی پخلائی شروع کی دا اوچولونا بسنگ چلی گی منی.
وام دا ماشومان دا غریبان دا بپا دا یخ کی لامبی سنگا
چاور تول چو دی لامبی اول خود دا لامبی دو ضرورت نشتا دا غریب چی مخ سمر خیرن وی ها غمر سودمن وی مخ و جامعه باید چی دا انسان سر میچ وی بلکه پیو پیج وی کنی بیگانه معلومی گی. آو آقا ورز یو غریب سری نوی جامعه و بوتو ناچه ولیو پولیس ونی ولیو
ولی؟
وی دا دا غلا دی شناختی کارت دی دا غریب آباد دی او جامع دی دا شریف آباد دی که بیا هم غریب لام بی او ضرور لام بی نو بیا دا گرم گرم آمامون دا چا دا پار جوڑ شوی دی دا غریبانو دا پار جوڑ شوی دی که نا وردشی گیر بریتی و بیختان دیم جوڑ کی پا گرم و بو دیم ولام آخر چی زا مام تا نزم دا نور خلگ مام تا نزی دا نایان خواران با سخری او سب خروی. ہاں بولو کیوں وہ ایسا پکڑا ہے جیسے چار مشکی اچار کے مرتبان میں بند ہو جائے.
نو گرانو حکومت زده اوریدونکو داو هغه حکومتی آفیسر چې خبرې خې کولی خو لکه کګې کولی او اوزو سیدا او خیار احمد خان عرف عقل مندی سیب تا چی دا وقت ستاسو دستونزو حل در خولو تا چمتو بلکی پزنگانو ناسته ستاسو سوالونه او دا عقل مندی سیب جوابونه.
بابا کا صدقہ کا قربانہ کا چرگا میں سوکڑا کا سڑائی میں نکھا وی گھٹا لڈیرا پریشانی ہے سواما پکا
کپکا یا نور وی اختان و لگوا دا چرگی سر جرگان و لگوا پا سڑی پس یو در زن کچنیان و لگوا سڑائی باشی پا گھٹا چرگا باشی دا آگئی و پا کوتا ہو دیر نازم سڑائی خراپا.
بابکه قربان جی سمتر چچه دا یو کار خورا وکه نلرم ممزکه یو شد دوارا تا وکه چرانی سم ممزکه او وکرم پالکه
خاوری دی شده پنده سٹک ورشه یو سرکاری پلات قبضه که بیا یو خچم باز وکیل وکه یو سل کال پیشی اگده که خپلی بینده بانجن پالک پر وکه او
بابا که قربان دې سم تر دې کراماتې په ځکه سړی چې مې هر کاروبار ته لاس ور واچوي تاوان پکښې کې وکړي.
دا ملک ناپرسان دی، له اولې ورځې نه په تاوان دی، رشتهګوی پریشان دی، چې څومره دروغجن دی هغومره دی سودمن دی. ورته ووایه نادانه شروع کړه درواغونه، هر چا ته سلامونه، د هر چا صفتونه، بس خپل باسه کارونه او پام کوه، کنی خوری به د غوږ پیچونه، لغت یو سکونه، ډنډي یو چترونه، او پام کوه ظالمه پام.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر